السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو سطحو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخه کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د عمومي اسمبلې 103 نوي غړو د جمعې په ورځ په خپل غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فایق به په خپل ځای پاتې شي. طالبانو په تخار ولایت کې د یو خبریال د شکنجه خبرونه رد کړل. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د زبیح الله په نوم یو تن چې د ده په وینا په کور کې ناقانونه وسلې او پوځي تجهیزات ساتلي وو د دوو ورځو لپاره بیولی وو، خو ښاغلی کریمی وایي د هغه نیول کېدل د نوموړي له رسنیز فعالیت سره تړاو نه لره. له دې مخکې د افغان ژورنالیستانو مرکز ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر زبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی او دوه شپې وروسته یې د مخورو په منځګړتوب خوشې کړ. په افغانستان کې په تیرو 14 میاشتو کې لسګونه خبریالان د خپلې دندې په اړوند نیول شوي او ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قمندانانو سره کتلي او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې وویل چې ښاغلی پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والیری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قمندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه واورېدل. په همدې ورځ روسي ځواکونو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او په خاص ډول د انرژۍ پر مرکزونو لسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د 4 کلونو په مخه 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون ناوخته وروسته له هغه اعلان شوه چې د مصر مرکزي بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د 1 لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید 19 د وبال خپرېدو وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیل وړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي چې تمه ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو پور د ورکولو امکان هم برابر کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مسایلو تفصیل خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه یو راپور برابر کړی. ملګرو ملتونو د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وروسپارل شي. د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په تیرو 14 میاشتو کې پاکستان ته کډه شوي د بشري حقونو د ډلو اندېښنه
د پاکستان په ځینو سیمو کې افغان سره ناوړه چلند کیږي، افغانان نیول کیږي، افغانان
چې اسناد نه لري، د هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي. نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې افغان میرمنې له طالبانو غواړي چې د حمامونو دروازې بیا پرانیزي.
خودم عامل احزه به داخل همدا اوس زه د هرات ولایت په یو کلینک کې یم. خزینه حمامونه ټول بند دي او زما خور د تشناب ګرمولو لپاره د ګازو ډبه تشناب ته وړې وه چې لږې عمله ګازو نیولې.
نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر عامه ملکی تاسیساتو د روسیې د حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی.
دلته چې ټیم له مخه یو کلینیک وای هغه ته به موږ ورکړلو، بیا له هغه وروسته کلینیک ولاړی، اوس هیڅ کلینیک نشته، موږ له ولسوالۍ څخه لرې پراته یو.
دا ستاسو غږیز پیغامونه دي چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې کاري ډلې د کار موده د 12 نورو میاشتو لپاره هم تمدید کړه چې پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. ظهیرمل صاحب، لومړی که د لومړی موضوع په اړه راته وایي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ په اړه پریکړه یو ځل بیا وځنډېده. ظهیرمل صاحب، زمونږ آواز اورئ؟ که د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د یعنی د استازولۍ د څوکۍ د پریکړې په اړه لطفا لومړی معلومات راکړئ. فکر کوم چې ظهیرمل صاحب سره زمونږ اړیکه یو څه مشکل لري، ولی هڅه کوو چې د خبرونې په جریان کې د موضوع ته ورشو یو ځل بیا. خو اوس زمونږ بل موضوع را اخلو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د راپور دی، وروستی راپور، هغه له طالبانو غوښتي دي چې له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې راپور کې ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او د افغانستان عمومي وضعیت ته هم کتنه شوې ده. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
بله تکل صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپله ویب پاڼه کې دغه راپور چې د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه د دسمبر په 8 نیټه چمتو شوی خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د یوناما د ماموریت د پلي کېدو په اړه دغه درې میاشتنی راپور د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې او د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. په دې راپور کې د افغانستان پر روان سیاسي، بشري او د بشري حقوقو د هڅو په برخه کې د یوناما د فعالیتونو جاج اخیستل شوی دی. په راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه ویل شوی چې په دې موده کې د وزیرانو په سطح خلک ردو بدل کړي او د ادارو د تشکیلاتو او د نوي ادارو رامنځته کولو ته دوام ورکړي، چې په دې ټولو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده مهم رول لرلی دی. په راپور کې د امنیتي پیښو یادونه شوی او ویل شوی چې د وسلوالو مخالفینو او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له لوري بریدونو دوام کړی. دغه راز ویل شوی چې یوناما د هغو ادعاو په اړه کره شواهد ترلاسه کړي چې وایي طالبانو له اعلان شوي عمومي عفو سره سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي پرسونل په وړاندې سرغړونې ترسره کړي دي. همدارنګه طالبانو له وسلوال اپوزیسیون سره د نښتو په مهال هم له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې د افغانانو اساسي حقونه او ازادۍ سخت محدود شوی. په تیره ښځې او نجونې په دوامداره توګه د زده کړې، کار، په ټولنه کې د فعال ګډون او خدمتونو ته د لاسرسۍ له حقونو څخه بې برخې شوي او ورځ تر بلې محدودیتونه پرې زیاتېږي. د راپور لمخې د طالبانو لخوا د مثبتو اقتصادي فعالیتونو د راپورونو سره سره په ټوله کې اقتصادي لیدلوری د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې بشري اړتیاوې د ژمي په رارسېدو سره مخ په زیاتېدو دي. ملګري ملتونه وایي د بشرپالنې له مرستو ورهاخوا دې سازمان له افغانستان سره د مرستې لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی چې په ځانګړو شرایطو سره درې کلن ستراتیژیک چوکاټ رامنځته کوي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه ویل شوي چې طالبانو تر اوسه د سیاسي او قانوني سیستم د رامنځته کولو په برخه کې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او وایي که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې څرګنده کړې وه چې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره هڅې روانې دي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي څه نه ترسترګو کېږي. ویل شوي چې په دې موده کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په برخه کې هم پرمختګ نه دی شوی. د نجونو د تعلیم په وړاندې د خنډونو یادونه هم شوی او ویل شوی چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته له لاسرسۍ بې برخې دي. په دې راپور کې همدارنګه یادونه شوی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په زیاتېدونکي ډول د داسې یو شخص په توګه راڅرګندېږي چې په خپله پرېکړې کوي او ډېری وختونه هم له کابینې بهر د سلاکارانو له یوې کوچنۍ ډلې سره پرې سلا او مشوره کوي. تکل صاحب، د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه راپور په شپاړسو مخونو کې چمتو شوی دی چې البته په جزئیاتو پکې په تیرو دریو میاشتو په افغانستان کې په ډیرو نورو برخو کې هم د ستونزو یادونه شوې ده.
ډیر زیاته مننه نوریاس نوری و چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د راپور جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي. د دې سازمان مشر د پاکستان صدر اعظم ته په یو لیک کې ویلي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي له سختو محدودیتونو او ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس صاحب، د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر د راپور د وبخښې د پرانیستي لیک جزئیاتو نه راته ووایاست.
سلام تکل صاحب، تاسو ته ټولو همکارانو ته بلی. زه به تاسو ته په دې اړه باندې معلومات درکم. له دې وړاندې پاکستان ته چې یو شمیر افغانان تللي دي، هغوی هلته له بد حالت نه شکایت کوي او چې هلته له بد وضعیت سره مخ شوي دي. دوی هلته د ویزو د ختمېدو او همدارنګه د پولیسو لخوا له دوی سره چې کوم تاوتریخوالی کېږي د دوی نه هم دوی شکایت کړی دی نن موږ ته. دغه شکایتونه په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې له جدي ستونزو خبره کړې ده. د دې سازمان مشر انګس کالمر په کابل کې د طالبانو په واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډوال شوي دي. میرمن کالمر په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان په پاکستان کې ویزه لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ محدودیت په ګډون دوی له جدي ګواښ سره مخ دي. نوموړي په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوالو سره بیا پاکستان حکومت په تیره کې سخت چلندونه کړي، په دې اړه بیا راپورونه هم موجود دي. له دې وړاندې بیا داسې ویل شوي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ډسمبر په 10مه د یوې خبرپاڼې له مخې ویلي وو هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته پاکستان پرېږدي یا په پاکستان کې اوسېږي. په دې خبرپاڼې کې که څه هم د افغانانو نوم نه یاد شوی، خو ویل شو خو دغه خبرپاڼه بیا په کابل کې د پاکستان سفارت هم خبره کړې وه.
د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته کډه شوې دي، د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اندېښنه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې څرګنده کړې ده. په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اړه په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جلیلی صاحب، مننه چې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. پاکستان ته په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ډیر خلک کډه شوي، بیلابیل خلک، کومه ډله افغانان اوس مهال له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي؟
سلامونه اونې کې هلی او دوستاسو اوریدونکو ته استاسو ته استاسو همکارانو ته تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله. زیاتره هغه پوښتنه ده چې زیاتره یو زمونږ هیوادوال په دې کې یو څه اندازه مشکوک شي. دلته څو قسمه مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي چې روسانو د اشغال په وخت کې په 1980 صدۍ کې یا دغې نه وروسته پاکستان ته مهاجر شوي دي، او په 2008 کې دغه مهاجرینو ته د پاکستان او د یونیسیار لخوا کارډونه ورکړل شوي دي چې هغه کارډون ته پی او آر کارډ وایي. دغه مهاجرینو تعداد دلته تقریبا چې تر 14 لکه پورې دي. دویم تعداد هغه مهاجرین دي چې په 2013 کال کې د افغانستان او د پاکستان د حکومت د یو اګریمنت په اساس باندې دوی ته کارتونه ورکړل شو، او دغه کارتونه د ای سی سی په نامه افغان سټیزن کارډونو په نام باندې. نو دغه تعداد چې دی دا تقریبا 3.5 لکه پورې مهاجرین دي. دریم تعداد هغه دي چې د پاکستان حکومت په هغه وخت کې موږ سره د تریپایټایټ غونډو کې سي جانب غونډو کې به همیشه دغه فګر وړاندې کوو، هغه چې 15 لکه دي چې هیڅ ډول کارډونه او هیڅ قانوني اسناد نه لري. سلورم ډول چې مورد د بحث دي هغه مهاجرین دي چې د تیر کال د اگست د میاشتې 15 نیټې نه وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي او دلته راغلي. په هغه کې به دوه قسمه دي. یو ډول هغه مهاجرین دي چې هغه په پاسپورت او په ویزه باندې داخل د پاکستان ته راغلي، اوسي د هغه سټه ختمه شوې ده او د ویزه وخت ختم شوې ده او دلته به غیر قانوني وسی.
یعنی جلیل صاحب، د امدغه ډله چې د تاسو یاد کړ د اوس په ورسته په اخره کې امدغه ډله تر ټولو زیات له کړهونو سره مخامخ دي؟
نه، زه دا یو ډول بل پاتیو. یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې، خصوصا د سپین بولدک په لار باندې، د دې یو معاملې په اساس باندې د خطر راغلي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دي. اوس چې کوم مشکل مهاجر مهاجرونو ته دی او هغه کډوالو ته دی چې هغه یې ویزیل ته ختمي شي دی، یا هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې د پاکستان ته را دخل شي دی او پاکستان کې دلته به غیر پرته لاسناد وسی.
جلیلی صاحب، هغه دلایل او علتونه چې افغانان په غیر قانوني اسناد او دغه ستونزې چې تاسو یادونه کوي د دې په منلو سره بیا هم پاکستان ته د تلو لپاره زړه کوي، هغه عوامل څه دي؟
تاسو معلومه ده چې تیر کال د 15 د اگست نه وروسته چې جمهوری نظام سقوط شو، د هغې نه وروسته د امارت ظاهرا دا وعده وکړه چې خلکو ته بخښنه وکړي او د بخښنې او د عافی اعلان یې وکړ، خو عملا پرکټیکل په ډیرو مناطقو کې د بخښنې موضوع عملي نشوه. مهاجرین په ډیرو ځایونو کې خلک بندیان شو، خلک ازیت شول، خلک کورونا ونیول شو، د خلکو جایداد ونیول شو. نو د دې په اساس منی خلک د دې خاطر چې ځان وژغوري نو هغه پاکستان ته مهاجرت وکوي یا پاکستان ته کډوال شو. دویم علت دا ده چې په افغانستان کې د کاریابۍ موضوع ده. تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې ټول هغه بین المللي مؤسسات چې ورسره همدارنګ په حکومتي دندو باندې ډیر خلکو په اردو کې وو، په پولیسو کې وو، په لکهاو خلکو بیکاره شول، او اوس زمينه د کار هم نشته ده. نو خلک د دې د خاطر چې څوک یو سناسو یو سلری هغه غواړي چې اروپا ته لاړ شي او دا کمزوري خلک پاکستان او ایران ته توجه وکړي.
ډیر مننه. او یو روسي پښتنه کلاند جواب راکړي، د طالبانو حکومت په پاکستان کې سفارت هم لري اسلام آباد کې او څو کنسولګری هم لري، دوی په څه بوختي اولې داسنه نشي حل کولای؟
البته زما تاسو معلومه ده چې اول خو دا مشکل ده چې د تروسه پوری دا صحیح سپتام نه کړی، یوازې د بیانې پوری ته اعلامیو پوری دای تقریبا مختص دي، او همدارنګه یا د پاکستان د سفیر سره په افغانستان کې وګوري خطل ته عملاً په پاکستان کې نه سفارت فعال دي او نه کنسولګری فعال دي، او نه د دې برخه کې اصلا دلچسپي نه اخلي، بلکې نورې ټولنې دي چې هغه دې برخه کې دلچسپي اخلي او هغه دې برخه کې کومه کومرسته کوي. خو د افغانستان سیاسي نمائندګي چې دي اصلا په دې ارتباط باندې زړه د خپل وظیفه نه غړي. یعنی ډیر خلکو ته مراجعه کړي دا غي ته دا جواب ورکړي چې ولې راتل، ولې غیر قانوني راتل، نو په دغه اساس باندې جوابونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی کنسول عبدالحمید جلیل و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د افغانستان په اړه ځینې پریکړې وکړې. یو پریکړه دا و چې د طالبانو حکومت د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وزنډوله، او بل دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې کاري ډلې موده یا د کاري د کار د موده د 12 میاشتو لپاره هم وغځوله چې پر طالبانو د لګېدلو بندیزونو څارنه کوي. ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل را سره وصل شوی دی. هیله ده چې دا ځل به ستونزه پېښه نه شي په اړیکه کې. ظهیرمل صاحب، که راته ووایاست لومړی د افغانستان د څوکۍ په اړه چې دا متنازع د دې متنازع څوکۍ برخلیک بالاخره څنګه شو؟
دا دویم ځل دی تکل صاحب چې د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو هغه غوښتنې ته مثبت ځواب نه ورکوي چې دوی غواړي د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ خپله کړي. نږدې درې میاشتې وړاندې ملګرو ملتونو لخوا ورته یو ځواب ورکړل شو، او دا ځل بیا هم د غوښتنه د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې ته وړاندېل شوې وه، او د اعتبار کمیټې دا پریکړه د راتلونکو 9 میاشتو پورې وځنډوله چې آیا طالبان د دې حق لري چې نمایندګي د ملګرو ملتونو سازمان کې اوسي او کنه. دلایل چې څه شی دي هغه باندې بیلابیل بحثونه کېدلی شي. یوه پریکړه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په دې برخه کې وشوه. دویمه پریکړه بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه کاري ډلې کار 12 میاشتې نور هم وغځوه چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په طالبانو باندې لګېدلي بندیزونه دوی څاري چې آیا طالبان له دې بندیزونو نه سرغړونه کوي که نه کوي. یوازې طالبان نه، بلکې دوی سره تړلي اورګانونه، دولتي ادارې، شرکتونه او نور هغه اشخاص چې طالبانو سره په یو ډول اړیکه کې دي دوی به تر څار لاندې واوسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې ده، څو ټکي یاد شوي تکل صاحب. یو خو دغه ده چې دې کاري ټیم ته یې ویلي چې د دقیقه څارنه وکړي او خپل کار خپل وخت باندې پای ته ورسوي. دې تر خوا یې په څو نورو موضوعاتو باندې اندېښنه ښودلې ده. هغه په افغانستان کې دننه د خلکو وضعیت، د بشري او اقتصادي وضعیت، د نجونو او ښځو وضعیت، او تر پای بیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د طالبانو په کړنو باندې، او دا غوښتنې هم کړې ده چې هر څه ژر باید طالبان خپل هغه شمنې چې نړیوالې ټولنه او افغانانو سره یې کړي دي هغه عملي کړي. خو په اخره کې بیا دا خبره هم کړې چې که څه هم دا ستونزې شته، مسایل شته، خدای به د افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، او د یو خپلواک، مستقل او داسې افغانستان چې ارضي تمامیت خوندي دوی به تر څنګ ودرېږي.
ډیره زیاته مننه امید ظهیرمل و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله او امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د وروستیو پریکړو جزئیات راکول. د ازادي راډیو مخمنې خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې پاکستان به د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ د پاوځ او نور وسلوالو ډلو ترهګری ونزغمي. هغه ویلي دی چې حکومت د دوی پر ضد د ګام پورته کولو حق لري. فریده سیال زما همکاره د شباب په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات راکوي. فریده جانې، که د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو جزئیات راته ووایاست.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې په پاکستان کې به د تحریک طالبان پاکستاني او د بلوچستان ازادي غوښتونکو وسلوالو ډلو ترهګریز بریدونه ونزغمي او د دوی پر ضد به د ګام پورته کولو حق لري. نموړي د دسمبر پر 14 د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان کولای شي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنو سره د معاملې په اړه پر خپل ستراتیژۍ لسره غور وکړي، خو دا توان نه لري چې له کابل سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په اشاره ویل چې پاکستان د دې د ثابتولو شواهد لري چې دا ډول ډلې د دښمنانو څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 15 په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال له تحریک طالبان پاکستاني سره د مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې طالبان یو حقیقت دی او افغانستان له پاکستان سره پر پوله پروت دی، خو باید هغه طریقې یا ستراتیژي ته بیا کتنه وشي چې د طالبانو د ښکېلولو لپاره پر مخ وړل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اویل چې افغان طالبانو له امریکا سره د دوهی پاتړون کې شمنه کړې وه چې خپل خوره به د بل هیڅ پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کاروي. خو د ده په وینا د دې موخې لپاره هڅې ناکامې ښکاري او داسې پریښي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان پر ضد د جګړې اعلانولو ته زړه ښه کړی او بریدونه یې زیات کړی دي.
ډیر زیاته مننه فرید سیال. قدر من اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
را سره اوس یو وړاندې خبرونه کې به هم د افغانستان د روان چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر ملکی تاسیساتو د روسیې د وروستیو حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی. دوی ویلي دي چې د انرژۍ د تولید د ویجاړو شویو تاسیساتو ترمیم به یو څه وخت ونیسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دی.
د اوکراین چارواکو خبرداري ورکړی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د دغه هیواد د انرژي تاسیسات چې د روسیې په بریدونو کې ویجاړ شوي دي ډېر زیان لیدلی دی. د دوی په خبره چې یو څه وخت به نیسي، البته ډېر وخت به نیسي چې بیرته ترمیم شي او خلک د برېښنا له نعمته برخمن شي. دوی په همدې خاطر باندې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ممکن ډېر وخت لپاره دوی په تیاره کې پاتې شي. د روسیې ځواکونو په دې وروستیو څو اونیو کې د اوکراین تاسیسات په تیره بیا جنوب ختیځ او د اوکراین مرکزی سیمو کې تر توغندیزو او نورو بریدونو لاندې نیولې دي او د اوکراین تاسیسات په بېساري کچه باندې ویجاړ کړي دي. په تیره بیا د برېښنا اخوا د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی کیف ته تللی و او له اوکراینی چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د څه باندې $500 میلیون په ارزښت باندې به د بدیلې برېښنا د تولید په برخه کې له اوکراینی چارواکو سره مرستې کوي.
د اوکراین د چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریده. اوس هم ورځو سپورت، د سپورت وروستیو خبرونو ته. بختیار ساحل په مستقیمه اړیکه سره دی او نن یو ډیره مهمه او سبا تر دې هم مهمه لوبه د فوټبال د قطر د نړیوال جام په مخ کې ده. نن د مخام په 9:30 د دریم مقام لپاره سیالي کیږي. بختیار ساحل جزئیات اوروي.
تکل صاحب سلامونه. نن د فوټبال په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو په پار سیالي ده. دغه سیالي د قطر په خلیفہ لوبغالي کې د کابل پر وخت 9:30 یعنی ټیک یو ساعت وروسته پیلېږي. لوبه به د مراکش او کرویشیا ترمنځ وي. د نندۍ لوبې ګټونکي لوبډله به د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام دریم مقام ترلاسه کړي او په دې سره به د دې دواړو لوبډلو سفر هم همدلته پای ته ورسیږي. ټاکل شوی چې سبا یکشنبه به بیا پای لوبه وي او پای لوبه به د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 9:30 ترسره شي.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل. قدر منوریدونکو په وروستیو څو شیبو کې په تلو تلو کې ستاسو غږیز پیغامونه
دا اوس څنګه کار سو. د ازادي راډیو مول بند کړ، دا ډیر غلط کار وسو. موږ ته سلو لکه سترګې مچړندې سولې. اول به خوشاله و بالا د ازادي راډیو چالان کړ، ډیر شوقان به کوي وخت به مو عالم در سره وکي. دا ولې پاند اسلو موږ غواړو چې دا ازادي راډیو په تاسو کې لکه دای لکه د طالبان د حسین په کول مکو
دی. ولا زابلې له زابل خبرې کوم دا چې د ازادي راډیو ای پی ان سپی په افغانستان کې وټړل شولې. مخکې به موږ د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماشان تر وو په ټلیفون راډیو او ام پی 3 کې اوریدلې، خو اوس له بعد مرغه په ای پی ام سپو موږ دا نسو اوریدلای. اوس موږ یو بدیل لارو تر لټولې د یوازې او یوازې په غټو راډیوګانې مو پیدا کړې دي او په هغه کې په پاک صافه اوازې توګه اوریدلای سو. که هر څومره د ازادي راډیو خبرونه اوریدل ناممکن وي، هم موږ به ورته یو بدیل لار لټو او اوروي. ځکه چې د سهار له د ماشان تر وو مشت په زړه پوری خبرونه ریپورتونه هر هغه ډول خبرونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدی رادیو نه موږ اوریدلای.
د ازادي رادیو ته زمونږ دا پیغام ده، دا مو سوال سره خبرو کی چې د شپې له طرف کورسونه مکتبونه فعال کی. اکثر ځوانان دي د درسونو شوقیان دي، هغه دی ورځي بندي د شپې وزګاری چې دوه درې غنټې سبق مو وای نو دا ډیر ښه کیږي.
نو مې سبوت لا دی خاص لږ ګمرو سوالې سمې اړیکې نیولې ده مفغان د اسلامي امارات پورو پورو چارواکو ته ورسیږي. دلته په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ د ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. سړکان مو ډېر سخت خراب دي او دلته ډېرې واورې هم جمع کېږي. دغه د کلینیکان هم نست